سلامونه د سهار ته په جیشو زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خلاصو ام پی ال په خبرونو کو د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په نهه ویشتو ولایتو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د دې ادارې د اعلامی په اساس بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی. د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي، شمال لویدیځو، لویدیځو، جنوبي، جنوب لویدیځو، ختیځو، جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې لکتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیم غوښتل شوي چې منځلاري پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخه کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده. شاوخوا سل تنو افغان کډوالو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د بریتانیایي رسنیو د راپور له مخې په مظاهره چانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځیانو سره کار کړی وو. د مظاهرې یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیره بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ یې له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري. د بریتانیا حکومت پر وروستیو کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه یې سپړل شوی نه دي رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیه څېړل کېږي په دغه افریقایي هیواد کې انتظار وباسي. د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیسو وایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملي شړلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. د نیول شوو کسانو نمونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او ویې ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي. د تیر کال سپتمبر څخه د سږ کال د فبروري 23 پورې په کراچۍ کې 12 دیني عالمان په ډزو وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ 40 کلن نوین الحق په خپل نه غواړي د دوی په لوبډله کې نور لوبه وکړي. نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموما په شلووره سیالیو کې لوبیږي. د تر اوسه په 109 شلووره مسابقو کې 214 وکټې اخیستي. نوین الحق اوس د هند بغور لیګ آی پی ایل کې لوبیږي. د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا در طول تاریخ بر حفظ قدرت خود رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را کنترل و سانسور کردند. اما زمان ظهور اینترنت این کنترل به چالش کشیده شده، چون که مردم توانستند به حجم وسیع از اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند. به ویژه ظهور رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک فضای را ایجاد کرده که مردم می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارن و روایت هایی را که توسط صاحبان قدرت تحمیل میشن به چالش بکشن. چرا حکومت های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بین دارن؟ آیا شبکه های اجتماعی برای این نوع حکومت ها یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا این حکومت ها میتونن از دسترسی مردم به رسانه های اجتماعی به طور کامل جلوگیری کنن؟ در این مثلث نگاه می اندازیم به وضعیت رسانه های اجتماعی در سه کشور همسایه. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی روزنامه‌نگار در فرانسه. خب چند قبل طالبان با عنوان حاکمان افغانستان گفتن که بخواهند شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا مسدود کنند. جلوگیری از صرف وقت، هزینه‌های مالی کاربران و آنچه مسائل غیر اخلاقی خوانده شد به عنوان چند دلیل برای این اقدام مطرح شده. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً از فیسبوک به مقاصد گوناگون کار می‌گیرند. برخی از او برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌کنند و شمار قابل توجهی از جوانان هم از این شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار می‌گیرند. بیا این گزارش رو ببینیم، در شروع و زود برمیگردیم.
اگر فیسبوک دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی می‌بینید، این ویدیو برای شما خیلی مهم است. سرپرست وزارت مخابرات حکومت طالبان در این مصاحبه با طول نیوز گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود یا مسدود کند.
یعنی په ټوله کې به فیسبوک بندیږي په افغانستان کې؟
محدود یې کو که مسدود یې کو. که بند شي نو زه تا نه یو تپوس کوم چې څه مشکل به پیدا شي.
بسته شدن فیسبوک مشکلات زیادی را میتونه به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگی که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید. و مهمتر این که یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم به آزادی بیان و اندیشه. گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت میتا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی می‌داند و با محتوای اجازه نشر را نمی‌دهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. اما آیا طالبان می‌توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
فیسبوک کچه تمام دی ان اس فیلترینگ کو یا بل هر نوع فیلترینگ کو بیا وی پی ان کولای شي چې هغه فیسبوک لوډ کی یا د فیسبوک د لاسرسي وسیله شی. او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشنی ولا یوازې دونه، بلکې په افغانستان کې کوم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي.
خب جناب خلجی، میشه شروع کنیم از اینجا که سیاست های جمهوری اسلامی در مورد شبکه های اجتماعی در ایران چگونه است، از کجا شروع شده و چه مسیری را پیموده تا اینجای کار؟
بله، اینترنت در ایران از دهه 70 خورشیدی وارد شد و از همون ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت، تا اونجایی که سرعت دسترسی به اینترنت نسبتاً در بین کشورهای جهان در ایران مناسب و خوب بود. اما خیلی زود جمهوری اسلامی متوجه شد که این میتونه در واقع علیه خودش، به دلیل که خود شما هم در ابتدا اشاره کردین، از قبیل همین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطاتی که حکومت تصور کرد فراتر از حیطه کنترل خودش هست، و به همین دلیل محدودیت ها علیه اینترنت آغاز شد. خب این از اونجایی که پدیده جدیدی بود، یک فناوری جدید، نسبتا جدیدی بود، جمهوری اسلامی هم راه مقابله باهاش رو کاملا نمیدونست و برای مدت چند سال چندان سیاست گذاری و در واقع سازوکار خاصی برای اعمال سانسور در اینترنت نداشت و همینطور این پدیده به مرور شدیدتر شد. ابتدا با فیلترینگ سایت های خبری، مخصوصا سایت های خبری فارسی زبان در خارج کشور شروع شد و بعد هم به شبکه های اجتماعی رسید. شبکه های اجتماعی از این نظر برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناک بود، چون یک راهی بود برای تعامل میان شهروندان و این از نظر جمهوری اسلامی خط قرمز خیلی پررنگی بود. شهروندان میتونستن فراتر از کنترل حکومت با یکدیگر ارتباط داشته باشن، در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی گفتگو بکنن و ما نتیجه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی رو به ویژه در انتخابات سال 1388 دیدیم در اون زمان خیلی گفته شد که این اعتراضاتی که پس از انتخابات شکل گرفت نتیجه شبکه‌های اجتماعی بود، حتی با فاصله کوتاهی که در کشورهای عربی اعتراضات انجام شد و موسوم شد به بهار عربی، خیلی ها گفتند که این اعتراضات متأثر از اعتراضات ایران هست، از نظر اینکه شبکه‌های اجتماعی درش نقش فعالی داشتن. اون یک نقطه عطفی بود در سانسور حکومت علیه اینترنت و به ویژه فیسبوک در اون زمان بود که در ایران فیلتر شد.
تشکر از این و از کلمه کلیدی فیلتر. هم یادآوری کردین که بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم که کاربران، مردم، شهروندان چطور تانستن که از صد این فیلترهای حکومتی بگذرن. مومن، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چند ماه قبل در گزارش مفصل چشمانداز رسانه‌ای در تاجیکستان را در بدترین وضعیت از زمان جنگ داخلی کشور در دهه 1990 ارزیابی کرد. به اساس گزارش، امام علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان خود را به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل کرده که هیچ مخالفت را تحمل نمی کنه. در گزارش آمده که فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیش از یک دهه قبل نسبتاً متنوع بود، اما فعلا تنها دو رسانه مستقل در تاجیکستان باقی ماندند، یکی خبرگزاری خصوصی آسیا پلاس و دیگه‌ش هم بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فعالیت رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان از چه قراره؟ میشه که کمی این باز بکنی و مخاطبان ما.
مثلا فیسبوک فعال شد در تاجیکستان. فیسبوک یکی از رسانه‌هایی بود که خیلی کاربرای زیاد داشت، دارد و هنوزم. و تا 6-7 سال پیش حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرد این شبکه اجتماعی را ببنده و ما هم گزارش ها داشتیم، اونم مسدود میکرد و به هر شکل کاربران در تاجیکستان وارد این شبکه میشیدن، نظرات خودشون اونجا میگذاشتند. ظاهرا حکومت پس از تلاش های زیاد و دید که با هر وسیله شهروندا وارد این صفحه فیسبوک میشوند و حرف و نظرات چونه میگن، یعنی تقریبا امکانی پره مسدود کردن این شبکه وجود ندارد. ظاهرا دیگر 6-7 سال آخر شد که این شبکه باز است، در تاجیکستان بسته نمیشود. اما برعکس، جانبدارای حکومت حضورشان در فیسبوک فعال شد. فعلا تقریبا رئیس هر دهه یا محله در فیسبوک صفحه خصوصی خودش دارد و از حکومت توصیف و تعریف میکند. ضدی هر نفری که یک حرف انتقادی بر ضد حکومت میگه با اون حمله های اطلاعاتی و لفظی میکنند در شبکه‌های اجتماعی. و ما میبینیم که از فعلا طرفدارای حکومت خیلی نفوذشون در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک زیاد شده است. اونا هر روز شب از روز تبلیغ میکنن کاری حکومت و منتقدا را فورا وارد میشوند، سرکوب میکنن، تهمت میکنن، هر چیزی که پیش اومد میگن. و بر علاوه این حکومت های محلی هم فعال شدن. خودی رئیس جمهور بعدا صحیفه باز کرد، منصبدارا و وزارت و کمیته ها در این شبکه اجتماعی فعال شدن، هرچند تبلیغات چون یک رنگ دلگیر کننده است ولی حضوری فعال دارند.
اما در اینجا که در افغانستان هم حاکمان جدید از قدرت و قوت شبکه‌های اجتماعی خوب آگاه هستند و میدونن که چطور میتونن از این قدرت به نفع حفظ قدرت خودشان استفاده کنن. که بیشتر
اما این حکومت تاجیکستان بعدن، شما چنان گفتین که آزادی بیان، بعدن نظارت پرزور کرد در شبکه‌های اجتماعی. هر نفری که یک حرف تنقیدی یا حرف ضدی حکومت میزد اون فوراً پیدا میشه. حتی ماجرانی بودن که در روسیه به خاطر یک لایک گذاشتن در مطلب‌های انتقادی اونا را بازداشت کردن، استرداد کردن و در تاجیکستان زندان شد. و حتی دو سال پیش معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که در نزد یک